سلامونه د افغانستان په وخت سلور بجې شو سه احمد زیم تاسو ازادي رادیو وره مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونو مطالب تل شو خبرونه د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او دفتر وایي د خوړو د نه خوندیتوب له امله 2,900,000 افغان ماشومان چې ورونه یې له 5 کلونو کم دي له خوارځواکۍ سره مخ دي. د هغې ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلي چې تر 8,500 زیات ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي. د ادارې پرون د روغتیا نړیوال سازمان د مشر ټیډروس اندروم کبریوس پیغام هم شریک کړی چې پکې ویل شوي د افغانستان یو درېمه برخه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د خوړو له اړخه ناامنه سیمې دي. که څه هم په دغه پیغام کې ویل شوي چې د روغتیا نړیوال سازمان له اړو کسان سره مرستې کوي، خو له بلې خوا ویل شوي چې دا بسنه نه کوي. په یاد پیغام کې د نړیوالې ټولنې پر بیړنیو روغتیایي او خوراکي مرستو هم ټینګار شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام د چهارشنبې په ورځ په یوه راپور کې ویل چې د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې 12 میلیونه کسان چې د خوراکي موادو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي مرستې نه دي ترلاسه کړې. د کرکچ نړیوال سازمان پیورا نوی راپور کې ویلي چې که څه هم د طالبانو د حکومنۍ پر مهال په افغانستان کې د تریاکو د کښت کم ممانعت د تریاکو کښت خورا کم دی، خو په افغانستان کې تولید شوي نشه یي توکي د نړۍ بازارونو ته واردېږي. په دغه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې یو شمېر سوداګر د نشه یي توکو د زیرمو خرڅلاو ته دوام ورکوي او یو شمېر کروندګر له دې بندیز سره مقاومت کوي. همدارنګه ویل شوي چې د کوکنارو د کښت د بندولو لپاره د طالبان اقدام د بزګرانو او کلیوالو کارګرانو اقتصادي امکانات له منځه وړي چې په ځانګړې توګه د کورنیو ښځې ډېرې اغېزمنې کړې دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په پراخه کچه کوکنار کرل کېدل، خو له میاشتو راهیسې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز لګولی دی. د کړکېچ د نړیوالې ډلې په راپور کې وړاندیز شوی چې طالبان باید د دغه بندیز په عملي کولو کې له بېوزلو بزګرانو سره نرمي وکړي او په غیر کرنیزو برخو کې د کارموندنې په برخه کې ډېر تمرکز وشي. د پاکستان د پښتونخوا وزیر علي امین ګاندا په ګندپور وایي چې هغه به د خپل ایالت د وزیر اعلی په توګه د افغانستان سره خبرې کوي. اولته به پلاوی لیږي او په افغانستان کې د طالبان حکومت سره به له نږدې کښېني او د دواړو خواوو ستونزې به هواروي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې ویغونډې ته په وینا کې د پاکستان پوځ ته په اشاره وویل چې زه وایم ما پرېږدئ چې افغانستان ته پلاوی ولیږم، افغانستان زموږ همسایه دی، موږ یوه ژبه لرو او اوږده پوله لرو، پرېږدئ چې هغوی ته و هم پاکستان کې چرمان دي ځکه چې د وینا زما بهیږي، خو هغوی پرې هیڅ پروا نه لري. هغه پر خپله وینا کې د پاکستان پر پوځ د نوم اخیستو پرته سختې نیوکې وکړې او زیاته یې کړه چې زه ستا غلام نه یم، زه آزاد یم، نه څوک زما آزادي محدودولی شي او نه هم ژبه تړلی شي. که په غلطیم خپلې اصلاح ته تیار یم، خو نه چا پالیسي یم او نه د چا چمچه یم. علی امین زیاته کړه د پاکستان په یو ځای نشي چلیدلی، دوه قانونه او دوه نظامونه په یو ځای نشي چلیدلی، موږ ته به په دې راپور کېده. اسرائیلی پوځونه د غزې په مرکزی برخه کې هغه خوانځي بمبار کړي چې له جګړې بې ځای شي فلسطینانو پناه پکې اخیستې وه. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د ژغورونکو په حواله لیکلي چې د پرون ورځې په دغه هوایي برید کې 13 تنه وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ به ویلي دوی دغلته د حماس وسله والې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي د کنټرول پر مرکز نښه کړې. د فلسطین کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې انجونی په نوم دغه خوانځي باید د برید له کبله د دوی شپږ کارکونکو وژل شوی دي. دوی ویلي چې دا په یوه پیښه کې د دوی د وژل شوي کارکونکو تر ټولو لوی شمېر دی. تر دې برید وروسته د ملګرو ملتونو سرمشر انتونی ګوترش ویل چې هغه څه چې غزه کې روان دي د منلو نه دي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې غړي د 2023 کال په نړیوال جام کې د ګډو لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د فوټسال لوبډلې تمرینات د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې روان دي. د دغه فدراسیون د معلوماتو له مخې په ازبکستان کې د 2023 کال نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ لوبې تر 3 ورځې پاتې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ.
نن په ناروی کې د افغانستان سفارت تړل کیږي.
زمونږ د نننې خبرونه ډیره برخه د نور بس خبرونه ته ځانګړې شوې ده. د پکتیا پاریبزادی ولسوالۍ کې افغان پانګوال په خپل شخصي لګښت د مور او ماشوم 22 بستریز روغتون جوړ کړ دی. مخکې تر دې چې په دې اړه واوري ناروی ته به مخه کړو. ټاکر شي چې نن په ناروی کې د افغانستان سیاسي استازولۍ وتړل شي. که څه هم تازه د دغه سفارت مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تېرې دوشمې په ورځ دغه سفارت اعلان کړی و چې د سپتمبر په 12 خپل فعالیتونه دروي. په همدې حال کې په ناروی کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د سفارت تړل به د اسنادو د اخیستو په برخه کې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي. باید د کوربه هیواد په دې اړه په بدیلو لارو فکر وکړي. نور جزیات د اکرم لکرام په راپور کې.
نن په ناروې کې د افغانستان سفارت تړل کیږي او ودانې به د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. په ناروې کې د افغانستان سفارت د رواني سپتمبر میاشتې په 9مه په خپل ایکسپانه په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې د سپتمبر په 12مه په اوسلو کې خپل فعالیتونه دروي. تازه په ناروې کې د افغانستان سفارت مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په اعلامیه کې راغلي و چې د ناروې هیواد د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا، کاناډا او استرالیا کې د سفارتونو قونسلګریو خدمات بی اعتباره ګڼلي یو حقوقي لانجه بللې ویلي دي چې د اجرا وړ ده. په ناروې کې افغان سفیر یوسف غفورزی هم په دې اړه مخکې په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي و چې په خپل 4 کلن ماموریت کې د بیلابیلو سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکو هڅو ترڅنګ په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ناروې، ایسلند او ډنمارک کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمتونه هم وړاندې کول، خو په خبره یې له دې وروسته دا چارې پای ته رسیږي. په همدې حال کې په ناروې کې میش یو شمېر افغان کډوال وایي د افغانستان د سفارت تړل کېدل به دوی د اسنادو د اخیستلو او نورو برخو کې له سختو ستونزو سره مخ کړي. په ناروې کې میش یو افغان کډوال محمد عزیز ازادي راډیو ته وویل
نو دا خو یو جدي ستونزه ده چې له دې وروسته زموږ افغانان په بېلابېلو برخو کې ورسره مخ کېږي. افغانان به د سفارت له تړل کېدو وروسته نورو هېوادو ته ځي، تر څو وشي کولی هلته خپل اسناد لکه پاسپورټ، د زېږېدو کارتونه، تذکیرې دا ترلاسه کړي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې باید کوربه هېوادونه په دې برخه کې ستونزو ته پاملرنه وکړي او په دې برخه کې خلکو ته اسانتیاوې راولي.
د دې هېواد په پلازمېنه اوسلو کې میشت یو بل افغان کډوال پرویز ناصري ازادي راډیو ته وویل
دلته په اوسلو کې د افغانستان سفارت تړل کېدل افغانان به د ډېرو سختو ستونزو سره مخ کړي. نو په همدې اساس باندې موږ د کوربه هېواد نه، ناروې نه، د ناروې د بهرنیو چارو وزارت نه غوښتنه کوو چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د بدیلو لارو څخه کار واخلي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سربراس او د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولۍ په نوم شورا غړي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي که په ناروې او جرمني کې میشت افغانان په متحد ډول غوښتنه وکړي، کوربه هېوادونه اړ دي چې د اسنادو او نورو برخو کې افغانانو ستونزو ته رسیدنه وکړي. نوموړي دا هم لیکلي فکر نه کوي چې نور اروپایي هېوادونه دي د افغانستان د سیاسي استازولۍ د بندېدو پریکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د سپتمبر پاتمه په برتانیا کې د افغانستان سفارت هم اعلان کړی و چې د رواني سپتمبر په 20مه به خپل فعالیتونه ودروي. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی. د راپورونو پر بنسټ 13 د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه ومنله چې لمخې په برلین او بن کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چارې بې اعتباره ګڼل کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثره اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قونسلګرۍ او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتباره کېدو اعلان وکړو. دغه وزارت ادعا کړې و چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکیل دي. خو د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولیو په نوم شورا د 3 اگست میاشتې په 9مه په یو ګډه اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د اقدامات وغندله. ویل چې د طالبانو دا غوښتنه د بشري حقونو، حکومتولۍ او نړیوالو اړیکو په برخه کې د دوی د سخت دریځ چلند څرګندونه کوي.
د پکتیا ولایت په ځای ربولسوالۍ کې او بهر میشت افغان پانګوال په خپل شخصي لګښت مور او ماشوم دوی بستریز روغتون جوړ کړی چې د سپتمبر په 10مه پرانیستل شو. مسؤلینو ویل په دې روغتون کې ټول ولکه $1,000 لګښت شوی او موخه د مور او ماشوم د مړینې د کچې راټیټول، د ناروغانو اساسي درملنه او هغه ته د باکیفیته درمل وړاندې کول دي. افغانستان تر اوسه په هغه ودونه کې دی چې د روغتیايي خدماتو د کمښت له کبله پکې د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ده. نور جزئیات پر راپور کې.
د پکتیا ولایت د زازیاریوب دلر پرتی سرحدی ولسوالۍ د سرګول کلی په سیمه کې د یو بهر میشت افغان لخوا د ولکه او 1000 امریکایي ډالر په لګښت یو 22 بستري زیګنتون جوړ او ګټیا خستنې ته وسپارل شو. د دې روغتیايي بنسټ د جوړونکو په وینا چې نه یوازې د روغتون لپاره تاسیسات او ودانۍ مجهز جوړې شوې، بلکې دا روغتون په اوسمهال پرمختللي ټکنالوژۍ سمبال شوی او تر شپږو کلونو به یې ټول صحي خدمتونه هم وړیا وي. د حبیب رحمان روختون مشر داوود شیرزاد مشال را ریته وهل
سمد الله سوس خود مور او ماشوم ده دینه پس به جرایی او اکسیرم پکشته او لابراتوار دی ترڅنګ ورورو دی دی وخت سره چتون ضرورت پیخیږي هغه ورته نور شاغ سانګ ورکی زیاتیږي.
د سیموال پوینا پوزازیاریوب کې چې لدې مخکې ځانګړی زیګنتون نو نو د نیمګړو روغتیایي خدماتو او نور ستونزو له کبله پکې د مور او ماشوم د مړینې ګراف لوړ وو. د زازیاریوب اوسیدونکی نوید عزیز وایي
زازیاریوب ولسوالی کې د مور او ماشوم زیګون د مارک چا ډیره لوړه و او د ورته ډیره شته ضرورت و. خوشبختانه چې دغه یو اسري روختون جوړ شو، روختون یقینا جوړ شو ډیر پاسلی او عمرانه وسایلو سره. دالته د طبابت په برخه کې باید اسري طبي وسایلو ته وشي، پاملرنه وشي او وسایل ورکړل.
د پکتیا د زازیاری بوسیدونکو کې کلیوي خواد یاد روختون جوړولو ته د مهم پرمختګ په نظر ګوري، ترڅنګ له مسؤلینو غواړي چې مجرب طبي پرسونل د هم پکې وګمارل شي. د زازیاریو بیا بل اوسیدونکي محمد قاسم سالک ول
بالخصوص د صحت وزارت په کارمندانو مسؤلینو باندې د اریوب لسونه غږ کوو چې زمونږ کلینیکونو کې چې د څومره اسباب د صحت په بخش کې ضرورت ته کاغه ډاکټران دي او بالخصوص کا ډاکټران دي زیګندون د فاره د میندو او د ماشومانو د فاره سہولتونه موجود شي.
که څه په اوس وخت کې به د حبیب الرحمن روغتون او زیګندون د فعالیتونو ډیر تمرکز د مور او ماشوم لپاره روغتیایي خدمتونو ته وي، خوځای خلک په نور برخو کې هم روغتیایي خدمتونه غواړي. یو تنځای اوسیدونکی حاجی مدیر خان وایي
500 کلونه پورتو مرخلک هغه کا زنانه دی هغه کا مردانه دی نغو کې دغه دی فشار دی شکر سوزه بیان دوزه ډیره دی زړه تکلیف ورته ډیر لګي، بلکې زبونونو ته سپینګیرو ته زنانه وتا د ساره دی او دی اصحاب تکلیفونه خلکو ته پیدا شوی دی ویلي غربت سوند دی جګرخونه دی.
د پکتیا په زازیاریوب کې داسې مهال یو خصوصي روغتون فعالیت پیلوي چې د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې کچه په نړۍ کې تر ټولو لوړه بللې ده. د اوچا په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې په هرو 3000 زیږونونو کې 6.98% د مړینې پیښې رامنځته کیږي، خو د عام روغتیا وزارت بیا په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې اندازه له یادو ارقامو ټیټه بولي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست زملالی بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چاره بهروز دلیری پر مخړی. په دې خبرونه کې د شذو د میراث پر حق خبرې کوو. په خبرونه کې را سره میلمنی د شذو د حقوقو فعالانې زهره زازی او رابیه ستانک زیدی. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې مشت زنګ ووهی او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړي، خپل تبصره او پښتنې را سره شریک کړي. د ټلیفون شمیره دی 00420221124601 او د واتس اپ شمیره ده 00420523008111. اوس هم خپل میلمنو ته شرغلاست وایم چې لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوي دي. اغلی زهره زادزی او اغلی رابیه ستانکزی تاسو دواړو ته مننه کوم چې وخت مو استیپدی خبرونه کې د ګډون لپاره. اغلی زادزی، لمړی پښتنه بل تاسو وکم چې په دې برخه کې که تاسو زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي چې میراث څه ته وایي.
بس خیر اوسې ډېر مننه. حول سلام پسې کلام وړاندې کوم د لوی او بخونکي خدای په نامه. درنو محترم اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې، ورځ مو په خیر وي.
مننه ډېره، ستاسې هم هیله لرو چې ورځ مو په خیر وي. اغلې ځاځي، د میراث په اړه باندې که تاسو یو څو خبرې وکړي چې میراث څه معنا لري؟
ډېره مننه تاسو نه. میراث خو دا خو له پخو نه همداسې پاتې دي. میراث مو تاسو ملکې میراث یا د پلارګانۍ له طرفه دوی ته پاتې کېږي، ورکول کېږي، یا د ورور له طرفه دوی ته ورکول کېږي، یا د خاوند له طرفه ورته اغه ورکول کیږي. خو ایمو تاسو بدونه او فرهنګ دومره ضیق دی چې ار یو میرمن چې وی یا پیغلی وی یا میرمن وی په ډیر اغه نرمش سره چا خبرې نه وری چې دوی خپل غږ جکی ورته وی چې دا ایمو میراث دی، ایمو له لور له طرفه دی، میراث پاتې دی که د ځمکې دی یا د کور دی، د هر څه چې میراث. خو بیا هم لکه ستونزه پکې شته.
شه ډیر مننه غلې عزیز به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو تاسو زموږ غلې ازادي رادیو څخه اوري. زموږ ملمنی غلې زهره عزیز او غلې رابیه ستنکزی دي. تلکه تاسو چې اوریدل غلې عزیز ورته اشاره وکړه، میراث هغه ملکیت یا حق دی چې وارثانو ته د یو کس د مړینې په وخت کې ورکول کیږي، او د مړي د حقونو او پورونو له ادا کولو وروسته وارثان د میراث ته طبقې لمخې د خپل برخه مالکان کی جه. په دې برخه کې چې میراث د میراث حق اسلام ورکړی دی خلکو ته، او د افغانستان په قانون کې هم د اسلام پر اساس باندې شذو ته دغه حق ورکول سوی دی، خو افغانان تر اوسه هم دې حق ته درناوی نه کوي په ډېری مواردو کې. اغلی ستانکزی ستاسو څخه به واورو چې د دې څه لاملونه دي ستاسو په نظر باندې چې ولې خلک اوس هم دغه حق خپلو شذو ته نه ورکوي؟
مننه، سلامونه تاسو ګران خور زازای ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه، ډېر ښه نقطې ته مو اشاره وکړله. میراث په اول کې لکه تاسو ټول پوهیږئ چې هغه څه ته وایي چې د یو چا له مړینې وروسته وارثانو ته یې رسیږي، هغه پیسې لکه پیسې جایداد او نور قیمتي هغه به ارزښت از باد د یو چا نه پاتې کیږي. او د دې د نږدې کسان لکه اولاد، ښځه یا هغه نه وروسته خور ورو ته رسیږي یا منځ کې ویشل کیږي د خپلوانو منځ کې. نو په افغانستان کې په قانون کې او په اسلامي قانون کې د اسلام له نظره میراث هغه چا ته رسیږي ورته نږدې اولاد یي او ورسره مناسبت ولري. نو دا په اسلام کې شته، او داسې والې زموږ په ټولنه کې څه ستونزه ده چې میراث نارینهو ته ورکول کیږي یا رسیږي، خو خویندو ته یا ښځینهو ته نه ورسیږي یا نه ورکول کیږي. د دې لامل ناپوهي، له اسلام نه بېخبري، دودونه او رواجونه دي چې دوی دا قانون یا دغه رواج وضع کړی د دې لپاره چې ګټه یې صرف نارینه ته رسیږي. د دې لپاره دوی ښځې ته حق نه ورکول کیږي یا میراث نه ورکوي. وایي مونږ چې ته یعنی معمولا چې ښځه مړه شي بېرته د پلارګنۍ هغه منطقې ته یا غادرې کې ښخوي، وایي مونږ بیا تا ښخوو. چې دا یو رواجي کار ده، دا په اسلام کې نه ده. یو انسان چې کله یا ښځه چې مړه کیږي دا حتمي نه ده چې هغه د پلارګنۍ په هدیرې کې خاورو ته وسپارل شي. نو دا یو رواج ده. نو د دې امر په سبب او د ناپوهي بل لامل ده چې ښځو ته حق یا میراث نه ورکول کیږي، او ښځو ته په درانده سترګه نه کتل دي. یعنی ښځو ته حق نه ورکول کیږي، ښځو ته په درانده سترګه نه ګوري. یو نجلۍ ته وادوي مهر نه ورکول کیږي، نقد په لاس کې چې دا یې تا مهر ده هر څه چې پې کوي، میراث هم هماغه رقم. څنګه چې په اسلام کې ویل شوي چې نارینه او ته دوه برخه یا انجلۍ ته یوه برخه، د دې لپاره چې ښځه بیا بېرته د مېړه له خوا ماخوري، هلته له زمنو ماخوري، محرم اخلي. نو خو په افغانستان کې دغه نه تطبیقیږي، ډېره کمه تطبیق شوي. نو ښځو او نجونو ته میراث نه ورکول کیږي، او دا یو لویه ستونزه ده. دغه ته باید توجه وسي، او هر حکومت حاکم نظام فعلي نظام باید بته کار وکړي، ځکه چې دا یو لویه ستونزه ده. یو ښځه که خپل میراث اخلي کولی شي چې یو کار پرې وکړي، کولی شي حج ته پې لاړه شي، کولی شي یو دوکان پرې جوړ کړي، کولی شي چې یو ګټه ورنه واخلي. خو ښځې ته حق نه ورکول د ډېرو بدبختیو سبب ګرځي.
ډیره مننه اغلی ستانکزی، زه به بیرته تاسو راسم. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیزه خبرونه نور بس تیروانه ده. زموږ ملمنی اغلی زهره عزیزی او رابیا ستانکزی له موږ سره د سټوډیو لارې پر تلیفون باندې وصل دي، او له دوی سره به خبرو ته دوام ورکوو. اغلی عزیزی، لکه تاسو چې واوریدل، اغلی ستانکزی په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې ښځه ډیر حقونه لري، او دا یوازې دغه نه چې د پلار د خوا څخه ورته حق پر شودل کیږي، د میراث دا د ورونو د میړه او اولادونو څخه هم زیات حق لري او باید دې ته ورکول سی. خو دا کار په افغانستان کې نه کیږي لبه د مرغه. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې که یو شذ ل خپلوانو د میراث حق و غواړي په افغان ټولنه کې لڅړ ډول ستونزو سره مخامخ کیږي. اول خدغه چې دا خبره و شذ ته داس په فکر کې ورکول سوی د چې دا شرم دی باید دا کار ونی کی. نور هغه کوم ستونز د تاسو په نظر چې شذ سره مخامخ سي په دغه صورت کې چې دوی د خپلوانو څخه د میراث حق و غواړي؟
بس خیر وته مننه. د افغانستان نیمه تاسو ملت کې داسې رواج شته چې ښځو په کلو او باندو کې لرو پرتو سیمو کې اصلا هغوی ته حق نه ورکوي، اجازه نه ورکوي چې هغوی خبرې وکړي چې خاصه چې دوی خپل حق یا میراث خپل د پلارګنۍ نه وغواړي یا د خپل میله یا میړه نه یا د خپل ورور نه یا اولادونه وغواړي. دا غټ ستونزه هم دا ده چې ښځو بیچارهګان جرأت نه لري چې خبرې وکړي، جرأت نه لري چې دوی خپل حق وغواړي. دا شرعي او قانوني حق دی د هر ښځې لپاره. د په شریعت کې ډیر په ملایمت د ښځو دپاره ډیرې خبرې دي، خو مګم دومره ځینې خلک شته چې دومره ظالمان دي چې د توبه خدای د خدای په حکمونه دوی حکم وباسي و چې د خدای حکمونه هغې کوي چې هغې اصلا د ښځو ته اجازه نه ورکوي چې د خدای د حکم باندې دوی خبرې پیدا کړي یا هغه شي. خو مګم ځینې خلک شته چې ښځو ته اصلا اجازه نه ورکوي چې حق غوښتنه وکړي. یو خبره دا دی خو چې ښځې باید چې ژوندی وي باید خپل حق وغواړي. ښځې چې د میړه میله یې ژوندی دی یا ورور یې ژوندی دی یا پلار یې ژوندی دی باید هماغه وخت دی خپل حق وغواړي. دا غلطه خبره ده چې باید د میلې نه هغه خپل میراث یا حق وغواړي، ځکه چې که ژوندی وي که باید د میلې نه باید ښځو ته حق ورکول شي، ځکه چې ښځې دا توان لري چې د اسلامیت د اصولو په قوانینو کولی شي چې د خپل میراث د ګټو اخیستلو دپاره خپل ځان دپاره خپل د کورنۍ دپاره خپل د راتلونکو اولادو دپاره ښه مناسبه یو هغه سرمایه وګمارل کېږي. خو بیا هم مشکلات ډېرې دي دایمو تاسو ملکې وکړئ.
بله آغلی ځاځي، تاسو دغه ځینی کیسې اوریدلې دي یا لیدلې دي چې تاسو د تجربې له مخې چې تاسو لیدلې وي نور خلک یا په دغه چمګاون کې شاوخوا چې دوی د میراث حق نه دی ورکول سوی په دغه اړه باندې که تاسو خپل د سترګو لیدلې حال مشته وایست؟
والله دای که خبره واقعیت خبرې وکړو فکر کوم چې زینی زاین و زینی ولایتونه شته چې که تاجک وي که پختون وي که زرا وي کوزبک وي هغوی ته اصلا دوی ته د میراث حق میراث اجازه ورته نه ورکوي چې ته خبرې مه کوه و ته ښځه یې ته قراره کښېنه ته یوازې خپل خاوند یا خپل ورور نه خپل پلار نه همدومره کولی شي چې کالي دوده چې تا ته چې برابر کړي همده غنیمت ده ته قراره کښېنه. خو بیا او مشکلات ډېرې دي، ډېری مشکلات دي چې ښځو ته د میراث حق ورکول اصلا همدا فلحال ورته اجازه نشته.
ش مننه غلې ځاځي، زه به بیرته تاسو ته راسم. غلې ستنګزي، ستاسو څخه به بل پښتنه وکم. تاسو واوریدل چې غلې ځاځي ویل چې شې باید د هغه محل د خپل حق غوښتنه شروع کړي په د پجایداد کې چې پلرونه یې ژوندي ویل. ستاسو څخه زما پښتنه دغه ده چې څومره مهمه ده چې پلرونه په خپل وصیت ولیکي او په لیکلې بڼه باندې د خپل لوڼو برخه په خپل ژوند کې ورجلا کړي چې وروسته کورنۍ ستونزې ورته رامنځته نه سي.
مننه. د موږ په ټولنه کې که وګورو دغه څه پېښې شوي دي، دا موږ تاسو پلرونو څخه راپاتې ده تر اوسه پورې چې پلرونه په دې برخه کې توجه نه کوي. یعنی پلرونه یا نارینه کوښښ کوي چې میراث نارینه ته ورسیږي. یو معموله خبره ده چې په کورنۍ کې وایي چې لور د پردی کور ده یا لور پردی کور ته ځي، لور د بل چا کره ځي، د بل چا کور آبادوي، نو لور ته ځکه توجه نه کوي. ځینې پلرونه که په خپل ځوان کې د خپل لورونو سهم ورکړي، اغم د دې لپاره چې هغوی پوهېږي چې پس له مرګه یې د دغو نجونو غږ یا خبره نه اورېدل کېږي، یا کېدای شي د زامنو له خوا یې لانجه ورسره وسي د نجونو سره او د نجونو حق ورنه کړای شي ورته ونه رسېږي. نو ځینې پلانونه بیا څه کوي، خپل هغه دای نه ادا کوي، په خپل ژوند کې د خپل لور حق ورکوي چې دا کمه ده، یعنی ډېره کمه ده د فیصدي له نظره ووایو. میراث صرف دا نه ده چې صرف د چا نه د پلار له کوره سړی میراث واخلي. ښځه چې ده په مختلفو برخو کې د مېړه له کوره میراث اخیستی شي، د ورور ورته پاتې کېدی شي که هغه ورور څوک ونه لري، که اولاد ونه لري، د خور خور ته رسېږي که خور اولاد ونه لري، بل څوک بل ورثه ونه لري. نو او ښځه که هېڅ اولاد هم ونه لري چې مېړه یې وفات کېږي، د مېړه څخه هم مېړه نور اولاد ونه لري، د مېړه څخه هم ورته میراث یا برخه رسېږي. نو دا چې ولې نه ورکول کېږي او که دا پلرونه دغه تصمیم ونیسي په خپل ژوند کې نصیحت پاڼه ولیکي چې په ډېرو نورو هېوادونو کې په اسلامي ممالکو کې مخکې له مخکې یو پلار خپل کوم مدارۍ ورنه پاتې کېږي، کوم جایداد ورنه پاتې کېږي، مخکې له مخکې خپل وصیتنامه لیکي، هغوی بیا وکیلان لري، هغه وکیل ته ورکوي. هغه هلته قانون حاکم دی، چې کله قانون حاکم نه وي نو هېڅکله د ضعیفو وګړو بیا د ښځو په ټولنه کې نه د ټوپک صلاحیت او قدرت هغه لري، نه په ټولنه کې نور داسې ارګانونه یا کورنۍ یا خپلوان د دوی نه حمایه یا هغه نه کوي، د دوی د حق پلوي نه کوي، د دوی له څنګه نه درېږي او د دوی حق نه ورکول کېږي. زموږ په ټولنه کې زموږ تاسو ټولنه کې دا یو عامه خبره ده. په ټولو کې ډېره لږه فیصدي کې چې پلرونه تصمیم نیسي، د یو ښه کار ده، یو دینی فریضه ده، یو دین ده چې د خپل اولاد په مقابل کې دوی سر ته رسوي او خپل اولاد حق ته رسوي، هغه حق چې رسېږي هغه دوی ته ورکوي. که دغه په ټولنه کې رایج شي، دغه کسان چې داسې کار کوي، دا په جوماتونو کې تبلیغ شي، دا حکومتونه یو منظم پلان ورته ولري، هېڅکله به د یو ښځې یا نجلۍ حق ضایع نه شي. نو موږ چې ګورو بیا عدالتي له پخوا نه همداسې راپاته شوې ده، کومه ښځه دا شرم ګڼو وایي پلانکۍ د خپل میراث وغوښتل خپل ورونو څخه، وایي پلانکۍ د خپل پلار نه حق وغوښته، بیا خو یې نه خښي، بیا یې د مړو ژوندۍ تیږه ورسره واچوله. څو کاله مخکې زموږ په خپلوانو کې یعنی داسې خلک ول چې ډېر زیات شتمن ول، دوه خویندې وې، هغه یوه خور بیخي یعنی اقتصادي له لحاظه ډېره وضعیت د ژوند خرابه وله، چې کله خلکو ته د دې ورځې نه میراث واخله، حق واخله، یعنی هغه ورونه یې په هغومره شتمني کې دې دلۍ سره ډېر بد وضعیت وکړو، ورته ویلې چې تا ته موږ حق نه درکوو او ته چې مړه شې بیا دې موږ خښوو. نو دا د نارینه وو لپاره دا د کورنیو کې دا یو افتخار ده چې خور ته حق نه ورکوي، بیا وایي چې موږ دې خښوو.
بله، په دغه ځای کې یوه پوښتنه راپورته کېږي، دغه چې مړه سي بیا دې موږ شخوو، یعنی د دې هدف دغه دی چې بلې څوک به نه وي چې دا مړی شخ کړي؟
دا همدې خبرې ته ما وختي اشاره وکړله چې یعنی هېڅ یو مسلمانه یا مسلمان داسې نه ده چې مړه کېږي یا مړ شي، هغه د همداسې د ځمکې څخه پاتې وي چا حق کړی نه وي. دا اتمن یوه ښځه چې مړه کېږي، اولاد نه پاتې کېږي، نور خپلوان لري، خویندې لري، داسې نه ده چې تک هماغه کسان سره چې دی په میراث کې شریکي او ورونو سره، یا اتمي یې فرض وي چې ورونه یې راجګ شي راشي او دا د وینې بوج هلته یې خښ کړي. نو دا د خښولو موضوع رواجي موضوع ده، دا شرعي موضوع نه ده، دا دیني موضوع نه ده، دا رواجي موضوع ده چې دا د افغانستان وګړو یا خلکو خپل کړی، د دې لپاره چې هغه نوره ګټه ټول د نارینه ووي، د پلار نه څومره میراث پاتې کېږي په هغومره دارایي او جایدادونو کې چې دوه خویندو ته په دوو کې م یوې ته د یوې کور یا د یوې کور لپاره یو ټوټه ځمکه ورنه کړله. نو دا یو لوی مثال ده په ټولو ولایتونو کې، موږ تاسو کولی شو په زرهاو دغه رقم ته مثالونه ولرو. نو هغه کسان هم چې موږ تاسو چې خپل لور ته یې حق ورکړی یا وصیت کې ورته لیکلي چې د ما د لونو حق یعنی کومه وایي چې د فیصدی کو بیخی ناراضی په ګوتو شمیر خلکو کې بوي او فیصدی کې ناراضی کوم وایي چې موږ د دوه فیصده خلک یا درې فیصده ځکه چې په دې ډېر زیات راځي
شه اغلی ستنګزی او بل پښتنه به ستاسو څخه وکم اوس چې امده خبر باندې تاسو یاست په دغه په پاته پاتاسو که شذ ل خپلوانو څخه میراث وغواړي په افغانستان کې تاسو ورته ځینی وخت اشاره وکړي چې دوی ته ویل کېږي چې دا شرم دی دا کار مکوه په ځینې مواردو کې موږ ته شذ ویل دي په راپورونو کې چې کله دوی ل خپلوانو څخه د میراث حق وغواړي د ورونو څخه هغه ورسره قطع روابط کوي او بیا د دې سره تګ را تګ بندوي او د دغه ډول ستونزې د مخنیوي په خاطر باندې یل دي چې شذ د پلار د کور څخه مانی نسی د خپلواني ورسره قطع تعلق ونکړي دوی تر هغه میراث تیریږي ستاسو په نظر دغه څومره لوی ستونزې ده
دا یو د خپل حق نتیریدل دا خپل خواص څخه ایکودل دي د نورو خزو په پخا یا خپل پخا په تبر باندې وهل دي خپل پخا په تبر وهل دي دا چې یو خزه اقوا خلیق خپلوان او سر ودیږي نور جنې نور خزه هم دا جرأت کوي چې خپل وخت خپل حق یا میراث اخلي او سالمه ګټه ونخلي یا خپل اولاد ته چې په یو کې یا خپل اولاد باندې درس وایي یا خپل ته ځان ته یو کار پی شروع کړي چې دا یو حلال وي او خپلوانان یې خلک والی ټولنه کې نو سره دري په دې نو سره دري وای چې نن په انده غندلی چې ما مخکې تاسو یادونه وکړه لاړه لا د کلی ملا ته لاړه مشر ته لاړه سپینګیر سر ته لاړه د قومي مشرانو ته رجوع وکړله ټول ورته یې وڅ خبرې ته کول بیا به یو څه لسی هغه ده دا خو شرم خبره ده واجلی چې ته د ورونو مخ ته درېږي او خپل منځ کې بیا غږېدلی ول چې که دا نن د دې سره مونږ درېږو بله ورځ زمونږ نجونې یا زمونږ ښځې همدا کار کوي به زمونږ نه حق اخلي تاسو متوجه دي ټکی ته ځکه دا خبره هلته ثابته پاتې شوې ده هیڅوک خپل حق نه غواړي دا زر د شرم ګني یو ښځه د مونږ په کلي کې حق راوړې ولا هغه مومنده وایي مومنده نه یا خواخېستی خپل حق باندې راډیو اخېستو په هغه وخت کې دومره پیسې ټولې حقې چې یو راډیو پیسې وه نو فکر وکړئ د همغې پیسو لپاره هغه ښځه بیخي نه پوهېږم څلوېښت کاله نه وتللې د خپل پلارګانۍ کره بیخي همسې ټولو به یې ویلي چې دا ښځه بېچارانه یعنې پلارګانۍ ورسره هغه نه لري قطع روابط ده ورسره د مړو ګنجي څوک ورسره نه کوي بیا دې چې کله مناسب وه د خپل میړه په هدیرې کې خاورو ته وسپارل شوه نو دا مثال مې ځکه تاسو ته درکړ چې په یو ولسوالۍ کې یو کلي کې چې د یو ښځه داغستې وي نو تاسو فکر وکړئ چې زمونږ او تاسو په ټولنه کې نحن په ساده ښځو ته څوک میراث نه دي ورکړي او میراث نه ورکول کېږي میراث عیب ده میراث شرم ده او که کومه ښځه غږ پورته کوي څوک نه څه سره ودرېږي که حکومت ته رجوع کوي حکومت همداسې یو ارګان نه لري چې د ښځو د حقونو مدافع واوسي د ښځو سره ودرېږي او ته چې هو د اطاعت ده په خلکو باندې فشار راوړي او دلته دوی وایي چې هو که دې ښځو سره ودرېدلو او د بل ښځه مې حمایا کړله نورې ښځې جرأت پیدا کوي له دې نه زده کوي او ورځي خپل پلارګرۍ نه حق اخلي او کومه ښځه چې میراث د پلار له کوره وي د مېړه له کوره وي دغه ټول د دې وایي چې دا ټول وابسته دي او ښځې بیا کولی شي چې خپل حق ته ورسیږي خو دا یو شرعي موضوع ده دا یو اسلامي حق ده دا باید په رضا باندې دې ته ورکولی شي او دې ته سړی مجبور نه شي چې سپینګیرو ته مراجعه وکړي قانون ته مراجعه وکړي خو په کل کې د حکومتونو لخوا باید تر جدي توجه لاندې واوسي دغه پروسه ځکه چې دا یو اسلامي حق ده او دا د ښځو حق ده
مننه ډیر غلی ستانک زی زبا بیرته تاسو ته راسم زموږ سره پر ټلیفون پاتاسي اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونې زغ پرونه نور بس دی روانه ده د شذو د میراث پر حق باندې خبرې کوو یو شمیر اوریدونکو مشت زنګونه وهل دي دوی به اول راوخلو بیا به ملمنو ته ورسو اوس هم یو اوریدونکو را اخلم مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم ورحمت الله
وعلیکم سلام تاسو که غواړی چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای مو زنګ والی دي
کندهار ولایت څخه زنګ والی د محمد محمد مولا علی جان سلامونه چې ما دا غوړ او ټول چې وامه د ستان ملمنو چې وام او دا په مرکه او متالي مولا علی جان څه څه مونږ خبر وکړ ولې ته وای پلان کوي نیم قران منم نیم نه منم دا که څه سواس کنه وای صالح وای دا الله رسول وای چې ګوره دا مثلا یو سړی دی پنځه زامنه دي درې لرونه دي څلور لرونه دي دا الله ورخړی دی دا الله رسول ورخړی دی مرتب په اسلامي ټیکو په کتابو په قران شریف کې دا شته دا خور حق ته په خدا باور وکړه په خدا باور وکړه زمر د کور یو غړی د خور مده په خارج کې ده مړ پلار د الله وبخښه مړ کور مخارج کړم ځکه ورسه چې مخارج کړم په خدا باور وکړه په کمپیوټر مې حساب وکړ یا افغاني په افغاني مو ولا د دې عدالت را ولک شه دا خو ځان یو اکټي ستاکټ دی د دې اکټر د دروازه د مې چا په کلی بل د دې اکټر د درځمه کله براله کلی بل راواسو دا په الله حق کړی دی دا خو را کړی دی ګور کې میډر ماینه ته نو ور کوي هم د الله سرغړونه کوي کې هرور خو ته نو ور کوم سرغړونه کوي کې دا ور وړاندا ته نو سرغړونه کوي یو خدا خبر ده بل پر دې خبر اعظم مرالی جان چې دغه مېمنو څه پښتنه کوي ما ګور دا د پلار مړ شو پلار پر وړي د کردار دی در بدر و پر فورن پر باندې دا دغه ورونه د زمانه فور دا کړی دا خور و څه دا خور په دې کې څه حق لري دا ورونه سره کومه کوکی همکاري و کې نیو کې یو هم دا پښتنه بل دا پښتنه ساته خو ځان دا مېمنو ته ډېر احترام لرم څه چې یو عالم او ملا او مولوی او مفتي ته مې مکړی وای مړ پښتنه نه کړی چې دا حق څنګه کیږي څنګه ورکو دا خوردان خو مثلا کدا چې دنه یله مودا څنګه نه دی کړی چې او بل او څه خو مثلا دا څه وای دی وګوره و څه څه خو دم کله په ورونه ملامت دي کله مې نه په نه ملامت ده ما ته څه په کابل کې وله په جمهوریت کې ول ولا کومه مانه په تاسو سره دې دي ول ما د شپې دې پټه ده د دې ورځې دې پټه ده ما د شپې دې پټه ده د دې ورځې دې پټه ده دا سي ملامت سلامت سلامت سي وایم شو چې مفتي صاحب مرما کړی وای هغه مرتاله کړی وای نو هر څوک سرغړونه کوي د الله سره دا هغه د الله فرمان نه مني کنه رکشه دي دا ما
مننه محمدی صاحب سلامت اوسئ چې تاسو موږ ته زنګ راووهه محمدی صاحب چون چې موږ پر ټولنیز اړخ باندې د دې ستونزې خبرې کوو نو همدغه کسان چې موږ را مېلمانه کړي دي دغه د پاره بهترین متخصصین دي چې پر دې برخه باندې خبرې وکړي او د اسلام په برخه کې لکه تاسو چې څنګه وویل ټول په دغه پوهیږي چې د ښځو حق باید ورکول سي د اسلام له نگاه څخه او د افغانستان قانون چې د اسلام پر بنیاد باندې شودل سوی وو دا شل کال چې په افغانستان کې کوم اساسي قانون چلېدی د هغه د مخې هم دغه د اسلام قانون دی چې شوزو ته باید د دوی برخه ورکول سي نو په دې کې فکر کوم چې کتاسو نور پښتنې لری موږ به پراتلونکي کې هم ستاسو لپاره دینی عالمان را مېلمانه کړو او د هغوی مخ ته به دا پښتنې کښېږدو خو چون چې پر ټولنیزه برخه باندې بحث روان دی موږ به هم دلته پاتې سو او ستاسو پښتنې به واخلو د بل ځل لپاره او تاسو چې د قرضداري خبره وکړه چې که پر پلار باندې پور باندې وي د هغه د پاره د نارینه اولاد مکلفیت ډیر دی که د ښځینه په دې برخه کې به هم خبرې وکړو خو چون چې لکه څنګه چې اغلی ستانکزی وویل وای زوی ته دوه برابره میراث رسیږي او لور ته د هغه نیمایي نو دې برخې ته به هم وګورو په خبرو کې او محمدی صاحب تاسو وویل چې یوه کیسه تاسو وکړه چې د یو چا د خپل میرمنې سره یو هفته نه ولیدلی دا یو فردی ستونزه ده چې هغه کس کولای شي په خپل حل کړي یعنی دا ډول قضیه کېدای شي چې دومره ډیر نه وي چې تر یو پشمیر کې راسي نو یو چا کتاسته د خپل شخصي کیسه کړي وي دا د هغه شخصي ستونزه ده او کولای شوی چې هغه د خپل میرمنې سره حل کړي وای دا ډول ستونزه لکه د میراث حق چې نور کول کیږي شوځوته دا چون چې په افغان ټولنه کې بیخي ولوی او پراخه ستونزه ده نو ځکه موږ ور باندې خبرې کوو مننه محمدی صاحب اوس هم ګورم چې کوم بل اوریدونکو را سره وي بل اوریدونکو لا تر اوسه پورې نسته اوریدونکو تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګ د تلیفون شمیره ده 00420221240401 پر دغه شمیره باندې تاسو موږ ته زنګ را تیر کړئ لږې پرېږدئ چې زنګ را ووهئ موږ به ستاسو شمیره د ځان سره یاداشت کړو بیرته به زنګ درپسې ووهو او د واتساپ شمیره ده 00420023008111 پر دغه شمیره باندې په واتس اپ باندې زنګ را تیر کې موږ به خبرې در سره وکړو. اغلی ځاځي استاس خبربل پښتنه وکم تاسو واوریدل د اغلی ستانګزي خبرې چې دوی ویل وای د شذو سره دا ډول چلند کیږي په افغان ټولنه کې چې دوی ته حتی دا خبر ورته وکول کیږي چې موږ به بیا تاسو ښه کوچ تمړسه یعنی دغه استاس په نظر باندې دا ډول خبره د خپل خور یا د خپل کورنۍ او شذ تکول څومره یو توهین دی د هغه د شخصیت او د هغه د انساني کرامت.
خیر اوسه مننه ملالای جان خور. دا خو د شریعت له نظر چې وګورو کنه شریعت څه ته په دې نرمش اق او اق ورته ورکړل دي چې باید دا اقو میراث واخلي. ترڅو دومره زه اګهی لرم چې د ښځو اق باید ورکول شي او که کورنۍ نارینه یا د ورور یا د پلار یا مشران نور چې دا خبرې کوي چې کته اق یا میراث د خپل ځان لپاره دعوا کوي دا خو د شرم ځای دی. دا خو ښځه دا خبرې نه کوي. ته قرار کینه مونږ بیا جرګه کوو بیا فیصله کوو بیا دا خبرې بیا تاته واضح کوو. خو خیر په هر صورت دا میراث باید لکه ما خور ستانګزی صاحب دا جواد خبرې وکړه چې میراث باید د قانون پر اساس ښځو دپاره یو ښه منظم پلان جوړ شي چې دا مشکلات دا ستونزې تر کومو کالو پورې ده به وي څه وخت دا مشکلات دا ستونزې ایمو تاسو افغانستان نه ورک کېږي. داسې ورځ امکان شته چې خدای مهربان شي یا داسې قانون له خیره قانون وګمارل شي چې د ښځې دپاره حق او میراث باید د قانون په چوکاټ کې باید دوی ته ورکول شي. دا نه چې یو ښځه وچت چې خپل غږ جیب کې چې ورته وایي چې دا یې مو میراث دی ویلې دا موقع باید برابر و نه کې نارینه د ښځو دپاره باید نارینه خو ډېر پود دوی افغانان دی دوی ډېر قوي غي دی هغه نارینتوب لري باید ښځو دپاره دوی خپل د خپل فکري نظر مثبت نظر باید ښځو ته میراث او حق باید ورکول شي.
ښه مننه اغلی ځاځي. اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم یو اوریدونکو را سره دی ول بدوی را واخلو مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم بشیر خور تا ته سلامونه سامیل منو ته سلامونه خدای دې جوړ وروغ به.
وعلیکم سلام او ډیر مننه چې تاسو زنګ وهلی دي. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ راوالی دي.
زه هغه ولې صداقت یم د پراویلې ته مې اړیکه نیولې ده.
صداقت صاحب مننه چې تاسو زنګ راوهلې دي. د دغه ستونزې په اړه باندې که تاسو یو څه ویل غواړئ چې د ښځو د میراث حق څومره مهم دی او باید ورته ورکول سي.
مننه خورکې د ښځو د میراث حق چې الله تعالی خدای د چا کړی باید بنده سرګړونه جنونه کې خدای چې دا ویچا کړی دی باید هغه ښه په نره سره ورکړي هغه که خورې که لورې که مورې. یعنی زه به تاته خپل د سترګو یو لیدلی حال درته وایم. زما یو دوست د یو چا څخه خپل حق اخیستی وو نو هغه ماته زنګ وویل یاره زه داسې پر مخ لیونۍ سلام خور جان یم نو مال چې خدای تعالی د هغې حق کړی دی نو ته ولې ځان لیونۍ که.
ښه نو بیا څنګه چالسو ورې کړل حق یې بېرته ورکړئ د میراث که یا
حاکې ځینې واخیستې بالا دا ورور یې پر مخ وویل زه لیونۍ سلام نو ما چې خدای تعالی کړی دی قرآن شریف کې معنی اسلام کړی دی خور جان نو ته بیا ولې ځان لیونۍ که خدای تعالی چې کړی دی باید سړی ورکړي که هغه که خور یې که لورې که هر څوک چې باید حق ورکړي.
بالکل صداقت صاحب، ستاسو په نظر باندې د څل عامل کې چې خلک د خپل خويندو څخه د میراث حق راګرځوي، یعنی ولی دغه پیشه کېږي؟ که څه هم دغه ټوله د یو مور او پلار اولادونه په وکور کې سره لوی سوي، په وینه او محبت، په وخ خوله، په وزړه باندې، خو بیا هم دا ډول یو ستونزه رامنځته سي چې دوی غټان سي. ستاسو په نظر باندې څه مشکل دی دلته؟ څل عامل سي چې دوی دغه سي کوي؟
مننه خورکی لوی لامل یا دغه چې بس دی دغه شدې ته معنا د انسان په نظر نه غوري وای چې وار مکرله والا پر دې سړی باندې بالا یان دي دا چې بولی لکه پر دې سړی باید سړی دا چې ونه کې اولاد چار ز واخی باید سړی معنا خپل اولاد و بولی خپل خور و بولی خپل مور و بولی نو باید سړی مینه او محبت در پای پای باید وکینه.
بله، او یو بل ته متقابل احترام د کورنۍ غړي که هغه نارینه وي که ښځه وي، چې یو د بل احترام باید وسی، او هماغه لکه د کوچنیوالي څخه چې یو ځای را لوی سوي په لویوالي باندې هم هماغه په مینه او محبت باندې سره ژوند وکړي او یو د بل سره په شراکت باندې. بله، ستاسو څه نظر دی؟
مننه خورکی، بس خدای تعالی د افغانستان لپاره د افغانانو ته اما په هواي ورکي او دغه اک باید چې پار لاري باید واري کې ولی زکه چې خور سړی در بدر وي نو د کار چې نه یې سره برابر باید واري کې دا شکه دي چې باید سړی د سړی کاغه کستړی کا وسای چې خدای تعالی حق کړی دی واړی باید واري.
ډیر مننه صداقت صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوه، ډیر شو ټکو ته مو اشاره وکړله. او اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په دې خبرونه کې د شوزو د میراث پر حق باندې خبرې کوي. زموږ میلمنی اغلی زهرا ځاځي او اغلی رابیه ستانکزی د ټلیفون پر کرښه باندې زموږ سره آنلاین دي. اغلی ستانکزی، تاسو د شاغلی صداقت او د شاغلی محمدی خبرې واوریدلې. د شاغلی محمدی ته خبرو په اړه باندې که تاسو څه ویل غواړئ؟ دی ویل چې په ځینو مواردو کې د پلار قرض او پور چې پر باندې وي هغه څنګه کیږي، او دوی بیا ویل چې دوی دغه هم یادونه وکړه چې دا حق خدای پاک و شوزو تور کړی دی، یعنی دا کومه نوې خبره نه ده او د دې احترام باید وسی. تاسو د دوی د خبرو په اړه باندې څه وایست؟
کله خبرې لجریان درلودم غږ پورته کړله، اجازه مې وغوښتله چې ما ته وخت راکړي چې ځواب یې په همغه وخت کې ما ورکړی وای. خو خیر، مننه. تاسو خپل ځای کې تاسو ما هغه ځوابونه چې ما غوښتل چې ورته ووایم تاسو ورته وویلې. اول کې خو محمدي صاحب ته دغه وړاندیز کوم چې راځه چې په دغه اسلامیاتو برخه کې دواړه امتحان ورکړو. یو مفتی صاحب دې بہو تاسو تا ته سوالونه وپوښتلې راولېږي، ما ته سره کې بنو امتحان به ورکړو چې څومره د چا معلومات ډېر ده. یو موضوع دا یو چیلنج ده، که په هر رادیو کې که په هر سطحه کې ورته رامخته سه. دا خبره زه خپله منمه د مونږ په ځای که د مونږ د ما د احادیثو په حواله یا د قرآن شریف په آیاتو په حواله ما معلومات نه ده ورکړی. کوم معلوم اسلامي معلومات چې زه یې لرم دغه هغه منبع ده، ما کلي ټولنیز معلومات درکړو ورکړې مې ده. او دوی چې کله پوښتنه وکړو چې د پلار مړ کېږي او پلار قرضداره پاتې کېږي، د پلار پورونه یعنی هلک خلاصوي، هغه پاک دی په کورنیو کې؟ که په یو کور کې دلی باندې هېڅ هغه پلار سړی تحصیل نه کوي، درس نه ورته درسو د کار زمینه نه ورته برابرې وي، صرف د دې لپاره غټه هېڅ نجلۍ د کور کار زده کړي او په بل چای خرڅوي، دلته په نجلۍ باندې بیا حق نه راځي چې نجلۍ د خپل پلار کور خلاص کړي. او که یو سړی د هلک او د نجلۍ ترمنځ توپیر یا فرق نه ایجادوي، هلک نجلۍ دواړه تحصیل کوي، دواړه معاش لري، دواړه امکانات لري، عدالت کوم د دوی باندې له پلانم چې پاتې کېږي هغه دوی دواړو ته رسېږي، بیا دوی دواړه مکلف دي چې یو بل سره بیا هغه انساني هغه د مینې فضا په کورنۍ کې موجود وي. هلک نه له یو نارینه نه ښځه یا نجلۍ ډېره مهربانه وي، نه غواړي چې پلار یې په آخرت کې د چا لاس او د ده د پلار ګرېوان وي او ګرېوان د لاس ورواچي ما پوراوړی وي. بیا نجلۍ معلومدار خبره ده چې خپل سهم اخلي او د خپل پلار پور خلاصوي، او دا انجلۍ افغان انجلۍ پښتني انجلۍ مالیدلې ټول په ثابته ده
چې ډېر غیرتمن دي، له ډېرو نرانو نه دوی ښه دي. او د دوی ځینې خبرې زمونږ او تاسو کینو یا په یو ټولنیز ستونزه باندې بحث کوو، صرف همدا مثال ور نه کړو. که په جمهوریت کې عز پېښ شوي یو شخص دی یو چا قصه مونږ راخلو په مثال ورکوو، دا یو ښه کار نه ده. بیا محاکمه مو، بیا د خشونت ځای ومله، بیا د حد اقل حد اقل د یوې ښځې غږ یو داسې یو مازي اورېدو چې حکومت پورې مربوط نه وو. جمهوریت له خوا بیا یو زمینه یو د غوښتنې یا د اوازو چتولو مرضي وه، دغه زمینه برابره وه چې یو څوک خپل غږ پورته کړي. اوس که امنیت موجود په افغانستان کې، ټول عموم داسې حکومت نه راغلي چې دا ټولې ستونزې هوارې کړي، ټول انسانانو لپاره قوانین وضع کړي، د ټول انسانانو د حق لپاره یو قوانین جوړ کړي او هغه قوانین وضع کړي چې د هغه قانون پرانا کې د هر ښځې د هر فرد هغه نارینه یې که ښځینه یې حق ورته ورسېږي. داسې مثالونه موږ په افغانستان کې لرو چې یو پلار له دوو ښځو نه اولادونه لري، هغه د یوې ښځې ته یې ډېره توجه ده، حق ورکول کېږي په ژوندونو کې، بعد له مرګ یې هغوی اخلي او هغه بېچاره ته هغه د بلې ښځې اولاد ته نه ورسېږي یا نه ورکول کېږي. دغه پېښه شته، دا هېڅ امکان نه لري. او دا زموږ او تاسو حکومت مکلف ده، حکومتونه په دې مکلف دي چې د ممبر له ادرسونو څخه په د ملا امامانو له ادرسه خلک ته د پوهاوی ورسوي چې دغه یو اسلامي حق ده، دغه د خدای لخوا ورکول شوی حق ده، دغه حق مه ور نه اخلئ.
بلې ډېر مننه اغه لستانک
زی، چې موږ یې په وبخې چې موږ اوس چې دا اوس اوسم چې لاګیا اوس چې د تعلیم موضوع د چوې شرعي ده، نه ده مباده فرض ده، دغه هغه نه ده. د قرآن کې ثابت ده د خدای له خوا حکم ده، دغه میراث انجلې ته ورکول کیږي، ام د پلار له کوره، ام د میړه له کوره، ام د زوی له خوا. چیرته چې ښځه وي هغه په فقهي قانونو کې، په قرآن عظیم شان کې، په ټول اسلامي قانونو کې هغه ثابت خبره ده، باید حق ده ورکول شي.
بله ډیره مننه اغلی ستانکزی. زه به بیرته تاسو ته راسم. او د په دغه برخه کې چې شاغلی محمدی دا یادونه هم وکړه، د ویل چې په ځینو مواردو کې د نارینه سره هم ظلم کیږي، دغه کېدای چې خبره رښتیا وي او په ځینو مواردو کې دا کار سوی وي، اما په ټولنیز توګه باندې په هغه ټولنه کې چې ښځې بله د درس اجازه حتی نه لري، دا څنګه د مقایسې وړ دی؟ یعنی ایا فکر کو چې مقایسه کېدای
شي؟ او که قانون دی حکومت له خوا وځي کیږي په ټول باندې اجرا کیږي، به د نارینه او حق نه ځای کیږي. دا بل مثال چې ما تاسو ته ورکړ چې د اوسړي په دی یوې ښځې اولادونه یا ځامن ډېر اخلي، د ډېر حق اخلي، له ډېر امکاناتونه به برخمن وي، او هغه د بلې ښځې به نه وي. دلته نارینه پکې راځي، دلته د نارینه او حق ځای کیږي. که د حکومت له خوا قوانین وځي کیږي، قوانین اجرا کیږي په ټول باندې یو شان اجرا کیږي، څوک دا جرأت نه کوي. د مالیزیا موږ تاسو ګورو، سعودي وګورو، د نور عربي ممالک وګورو، اسلامي ملکونه وګورو، خو دا قانون ورته جوړ شوی چې دغه میراث دغه مره برخه د یو سړي نه یو لک روپۍ پاتې کیږي، یو کور پاتې کیږي، چې ارزښت یې دغه مره ده، زمونه ته دغه مره رسیږي، هغه د پلار د خاوند دغه ټول د ناجوړې دغه ټول خاين پرې کیږي، اخر کې څه پاتې کیږي؟ هغه د اولادونو په منځ کې د یو وکیل له خوا، د یو مرضي له خوا ویشل کیږي، نه د چاپ کې خفګان راځي، نه خپله د اولادونه خویندېونو سره فکر پخکر کیږي. دا په یو قانوني چوکاټ کې ورکول کیږي، دا یو واضح شوی وضعیت دی، د سره څوک د ځان نه سي برابرولی. یو قانون چې د حکومت له خوا جوړیږي او وضع کیږي، خلک نه سي کولی چې د حکومتي قانون سره سر وجنګي یا مخالفت وکړي. بیا هم چې دغه سي د خدای له خوا ورکړل شوی حق وي، شرعي حق وي، هغه خو د یو مسلمان حق ده، هغه د یو سیاسي حق ده، او حکومتونه په دې مکلف دي چې د مظلوم سره ودرېږي. نو ښځینه مظلومې دي په افغانستان کې اوس، یا یو نارینه چې حق یې ضایع شوی هغه مظلوم ده، د مظلوم سره حکومت دغه امکانات لري چې ودرېږي.
شه مننه اغلی ستانک زیزه به بیرته تاسو تراسم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی روانه ده اغلی زهره زادزی تاسو خبربل پښتنه وکم د اغلی رابیا ستانک زی د خبرو په تړاو باندې دوی د حکومت ته مسؤلیت خبره وکړه په یو راپور کې موږ ته د افغانستان د جنوب غرب د څخه یوې شدید د زوبایدی په نوم باندې وویل چې د یو راپور د پارادیز مر سره خبرې وکړې دی ویل چې د ګانو ستونزو سره لاس او گریوان دا او د بیوزلی څخه کړیږي دی ویل چې د دې پلار مرسو او پلار یې ورته ډیر د میراث حق پرې شو دی خو د دې ورونو د دې څخه دغه حق وګرځاوه او دې ته ورنه کړ او دا بیا ولاړه د اسلامي امارت چې دې یاد کړی دی د طالبانو حکومت ته عریضه وکړه چې دغه حق د دې د ورونو څخه واخلي او دې ته ورکړي خو هغوی هم ور باندې غوژونه نیوي او دای هم دغه سي پرې شو د لو دی ته دای بیر تخپل کور تستنه کړه یعنی هیڅ چا د دې سره مرسته و نه کړه چې دغه د میراث حق دا تر لاسه کړي استاس پام د طالبانو د مشر مولا هبت الله خونزاده هغه مخکینی پیغام ته راړوم چې د خپل حکومت په لمړی ورځو کې ویلی ول چې شذو تباید د میراث حق ورکړل سي خو تر اوسه پورې دا خبره لکه د دې شذې زوبیدی و خبرو ته پکتو باندې او نور دغه نور شوځ چې موږ ته شکایتونه ثبت کړی دي دا غا ثابت کیږي چې دا کار نه دی عملی سوی د هبت الله اخونزاده دا فرمان چې دور کړی دا تر اوسه پورې غوښ نه دی پرنیمل سوی او طالبان دا نه عملی کوي ستاس خزمه پښتنه دا د چې ولی طالبان نه دی توانیدل چې د شوځ د حق دا خبره پر ځای کړي حال دا چې د محدودیتونو په برخه کې خو هر ورځ تقریبا مشګورو چې پر شوځ باندې یو نه بل محدودیت لګوي
بس خیر اوس ملاله جان خورې د ستانکزی صاحب د خبرې په تلو تاسو د میراث یا د مظلوم ښځې چې هغه بیچاره هر چیرې چې لاس ګریوان شو خو نتیجه یې ونه وخت نتیجه یې مثبت نه وه خو زه چی وایم ما چې افغانستان فعلي رسنه که ما وکتل دا د میراث حق در رسنه له طرفه ما خپل می وورید چې باید هر ښځه چې میراث عقل پاتې دي باید امارت سره دا شریک وکړي دا ستونزه له خیره الکیږي هغه کورجانې که د امارت سره د کوم ارګان سره د تماس نیولې دی یا دا کولی شي چې زه ایمول فکر نظره که امر بالمعروف سره دا شکایت دوی سره شریک وکړي کیدای شي چې اده ښځې د پاره او نورو ښځې د پاره چې دا ستونزې سره سره وګری باندې دا ستونزې امکان لري چې یو مثبت لیارې ورته پیدا شي خو زه به چې وایم که هر حکومت وي که فعلا امارت دی دا امارت د قانون په اساس باید میراث عملی شي چې دا ستونزې بیخي لرې شي دا ستونزې بیخي له منځه لاړ شي چې بدون د چې بدون لرې چې ښځې نورو چا ته غږ وکړي نورو خپلوانو ته ووایي چې دا ما میراث پاتې دي ما میراث باید ما پلار ما تراکي یا ما ورور ما تراکي باید دا امارت د ښځو دپاره چې مثبت خبرې کوي که نه چې میراث باید دوی ته ورکول شي باید دا د محاکم سره باید دا میرمنې کولی شي چې دا محاکم سره دا موضوع ورسره شیر کړي شریک کړي چې دا بالاخره د زبیده ښځې وي که نورې ښځې پاتې دي د خپل میراث نه باید دا یو مثبت لیارې ورته پیدا کړي د قانون په چوکات ایمو تاسو قانون په اسلام کې کلام اسلامي قرآن عظیم الشان دی دا قانون چې عملی شي هیڅ ستونزې به پاتې نه وي هیڅ ستونزې زنانه نه لري هیڅ ستونزې دوی سره پاتې ونه شي خو زه به ورته وایم چې که امارت لطف وکړي د ښځو د میراث په تلو باید دا په قانون په چوکات کې دوی راولي چې باید د رسنۍ له طرفه دا اعلان چې د خبرونو له طرفه دا خپره شي چې د ښځو میراث
حق د قانون په چوکاټ راغلي دی، باید د میراث د خزو باید ورکول شي بدون چې د پرابلم وي، بدون چې ستونزې ورته مخ شي. خزو که پیغلې وي باید مسایل باید حل شي.
ډیره مننه اغلی زادزی. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی واوریدله. د خپلو میلمنو اغلی زهرا زادزی او اغلی رابیه ستنخسی څخه ډیره مننه کوم چې دوی په خپل مصروف وخت کې وخت وایستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
Oh, oh, oh.